مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
با افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها شدیدتر و حساسیت‌ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مومنی، وزیر داخلی ایران، به تازگی گفته است که حدود 1,000,000 مهاجر غیرقانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2,000,000 نفر از اتباع به گفته اش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب، تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آیسته آیسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی، مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یک مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، از نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. اینکه افغانایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمک‌های مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دسته از افغان‌ها، ولی سال‌هاست که ایران میگه که این پول‌ها کافی نیست و در واقع هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن، که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستند.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما می‌دانیم که در سال‌های اخیر افغان‌های مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها، برخی گزارش‌ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت می‌کنه. دلیلش چیست؟
درود بر شما. ببینید، متأسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچند ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه های آیدتی افغانستان تا حد به دسترس طالبا هسته و هر روز هم بس افتتاح پروژاست. اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هسته و هیچ کدام از کنوانسین‌های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه میدانیم. بنابراین تا زمانی که یک روی کرده هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فرق، شما میدانید که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده‌های خود و مجموعه کلان دیگه هم مجبور شدن بله. افغانستان رو ترک کنن با وجود از این که بحث عمومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوایم یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشوری به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستند. یا در ترکیه سالها پیش احزاب دست راستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستند، یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن، در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سختترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای
مثلا در کشاورزی، در ساختمان سازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن، در ترکیه سوری ها کار میکنن، و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن، یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن.
بله.
یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست، طبیعتا یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران، تو برخی از گروه ها، حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله، تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت، مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران با او دست و گریبان هستن. ما شما می فهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت، اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران، از بازار کار ایران، البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شوه؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از این که جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحثای سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از این که یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان، وقتی از اونا پرسان میگن که چشم آور میگن تمنی که به من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم، خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. بگونی مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت و پدر که برای من پول روان کن که خانم مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغان هایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت سر دوچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی رو میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و این که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن، همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتن، در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم، از بالای ساختمان ها به پایین میفتم و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستم و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغان ها بیشتر میشه، حالا این تاثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره، که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله، تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجران که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتن این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سال هاست که بالای 20-30%، ما در سال 10,000 نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردند. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه، در صورتی که پرستاران در ایران شیفت های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت، این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست تحصیلات دانشگاهی داره کار پیدا میکنه، نه اینطوری نیست، و خیلی بخش کوچیکی از افغان ها هستن که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغانهایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغانها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستند که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورن و واقعا اگر هزینه ای دارن برای دولت ایران اون پولی هست که اونا کار میکنن، ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم بس مهاجرت به یک بس داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همی حوزه مسئولیت دارن امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازه تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک من چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم، اونا میگفتم که اگر افغان ها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اینا رو میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که یعنی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگیره در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرنی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از این که بحث حضور مهاجرین باشه. همانطوری که همکار شما گفتن، کشور که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین این رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحثای دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. ای گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم، نه افغان ها، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین، 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجایی اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملاً افغان‌هایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت‌تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب‌تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان‌ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست تا اینکه خودشون برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشون بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بدن. چیست تفسیر شما؟
ببینیم، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزا وجود داره، شما میدونیم مواد منفجره یا چیزای دیگه از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک گفته شده، یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم. بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه، اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی. اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه بخواییم نه، ولی که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن. و افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلماً تبعات بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا بله. در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنم برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان‌ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای ساعت اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببینید افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن، این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتا
نه، بدون شک، به خاطر ازی که افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حساب های نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اینا مجبور هستن برای خانواده بپیوندن یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از ای که علمی اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعت کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
رای حل هستن. چیز
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و مې ورسته رابول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه پزې ته راغلي او خلکو لپاره د بیروبار له منځ نه الوتونکی لومړنی موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسۍ له نړیوالې سترې صرافۍ نه د $1.5 میلیارد د غلا په کیسه مو هم خبروم او نور ډېر څه به درته ولرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکي. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر، افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه ده، په دې هیله چې د سیمه فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډلې کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمه فاینل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پرې وسته داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکتله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته دې هم مبارکي، خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسونو اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنې دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې 12 کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو 16 غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلو چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي غټلو د لوبو د مینوالو نزيات سیاسي نظریات او باسونه تاو د کړو په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې آزادې رادیو ته وايي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکرات او باسونو وروسته قانع کړو چې د چمپیونز ټرافي لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړ او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلې د سې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاست خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دفاع وکړو، خو ځینې سیاسون وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې. دا ګلې واځي د مانو د ګله د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولې نه راځي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي کدا سه موضوع بیا چې تر منځ کېږي د موږ وختنه بلدوی نه داوی سراسی په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیا کول او موږ به دا ویلي چې موږ به د دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل ابراهیم ماغه اننګ چې دا د یو میچور لوبغاړي اننګز او داسې لوبغاړي اننګز چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفي ولاستانه زه خراغ لاستوین.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسونو راپورته کړي. شنون کویلی احمد اشارا د وادي لمخي د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلون کی ټاکل لپاره نګدي زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو اساس را بللیو او د سوریه په یوالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولی د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګي او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریا د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي. خو دمشق کې نوي واک ته رسیدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محله تحریر شام سره تعامل ته ازړه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامی هیوادونه او اسلامی متون او منابع هم لدې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف شوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریه حکومت د نړیوالو لوري هم پر رسمیت پیژندل کیږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بله غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی. وایي غوسه ورزي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسه و تیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ور نه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنه د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ. او کچیر د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړی وای او د ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلی وای، هیڅ ډول ستونزه نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 40 میلیون ډالری کڅوړې اوس هم روانې دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېری وسلې پاتې دي او نه درګرځول او ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښیي، خو ترامپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت، یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکای د پاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلی دی او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی. ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وطن نه وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې نشته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې لپاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپل طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشو چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکه کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کملي سرود ونه غول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللو، ځکه د په وینا چې لیوی خو دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو قومي کیږي، نژادي کیږي او حتی افراطی بڼه ولی، او بل خو د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نخوري. کله چې سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په ایواز د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیام نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت په خواني سلاکار رنگین د فرست پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورزنګونه باید چاغزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ په خواني والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حد موافقه خودلی، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لارې یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي.
پدې کې شک نشته چې د وروستي وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا د 3-4 غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه، پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمي چې علاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لرې خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څو نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا د علامه د استفهاماتو ډېره زیاته ده، او دوی امتحانونه هم ورکړي دي. د هغه څیرې دي چې هیڅ امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول سي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه څیرې وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د استراتیجیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډاو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کیدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
اوس هم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرې اونۍ لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بېوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرې اونۍ اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړی شوه. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده، په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیزې ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې له افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه راستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بله خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمن اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندویه چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شوي. ایلن ماسک باور لري چې یو سي ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګدی مودی ورسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوې باسونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او د غراض له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس ستانکزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامی مارشونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبی اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نوره هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو وو بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنگټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالب خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګونې پر مهال الوت کولای شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګونې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولای شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولای شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر له وسی 3300 کسانو مخکې له مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیه به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسۍ یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسۍ سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسۍ په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتی ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1.5 میلیارډ بیرته را ونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو $40 میلیارډ پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
تر شنه آسمان لاندی.
جنگ نگوارو، مول سلحا گوارو، مول دیرانی نگوارو، مول عبادی گوارو، مول جهن نگوارو، مول علم گوارو، مول توپک نگوارو، مول کلام گوارو، مول غم نگوارو، مول خوشان.